8 صبح با وقت افغانستان شد. عصمت ساروان را در استودیو با خود داریم با گپ های تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نیمی صاحب، ستاره ماشه. قدر منو اوریدون کتاست هم سلامونه. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,00,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې توربکس کیف ته وسپاري او د فرانسې پولیسو د ژېړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندي ناجی انوري آزادي راډیو ته په مرکه کې وویل د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بېګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که په شرط ما
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني.
قبول خاطر اما ای طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان رسپانی د طالبانو د خطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. د دې موضوع په اړه وروسته راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,50,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې 2,50,000 کورنۍ د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 ته ورسیږي. د فرا په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. د فراوالی محمد شایب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلایکا او لاشوجوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی. د همداراز وویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای پر ایرانی ریال کیږي. محمد شایب د فرا د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي. تومن نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی. د جنوبي په شرقي ولایتونو کې هم خلک په خپله دا کلدارې بند کړي افغانۍ ترویج کړي. هغه چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې توربکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. هوایی د جنوری په اتمه نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایی شرکت یوه مسافر لونکې بوینګ الوتکه وویشته چې 168 تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکه یې ویشتې، خو ویویل چې پوځ سهوان دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د تحقیقاتي پلاوي مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسیم ته وویل ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور بکس کې د الوت په اړه ثبت شوي معلومات تحلیل کړي. هغه وویل چې کیف ته له رسېدو وروسته به د امریکا، فرانسې او کاناډا متخصصان هغه معلومات وڅېړي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو د ټیټ پره کولو لپاره له وشکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولې دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرون د اعتراض 15 ورځ وه. هغوی په فرانسه کې د دولتي مامورینو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت لري او پرون د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د فرانسې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکاوه چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب لا هم روان دی. په لبنان کې له 3 میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې پر مظاهرچیانو د پولیسو له لوري ډزې شوي او پرون د دوی روغتونونو ته 10 ټپیان او د بستر کېدو او 15 نور د سرسری درملنې لپاره ورول شوي وو. میشل اون د لبنان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د مظاهرچیانو خوندیتوب او د خلکو د شتمنیو امنیت ته پام وکړي او په ښار کې نظم ټینګ کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري. اته بجې او 2 دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې اورید. سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د ولسمشر غنی وایاند وایي طالبان دې اوربند وکړي، د تشدد کمیدا کافي نه ده. خو په ننګرهار کې دینی عالمان وایي د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
کومه صلح چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغې صلح د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برمو له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې.
خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي.
د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره یو ځل بیا موزه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د شمشار زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی پاکستانی ورځپاڼې ډانډ ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د سولې لپاره له لاسته راغلي موقع ښه استفاده وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیابروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیمه ارتباط نه لري، خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک شي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیمه تړلې وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده آمریکا و گروه
طالبان.
ناجیه نوری ویل چه د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخه مخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکره چې اوس مهال روان دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه څه چې لاسلیک کوي د هغوی خپل منځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسایل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالان ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسالې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو، چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د قوا موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده، د افغانانو یو سره مذاکره ده، اوربند ده.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د اوسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روسپانی ته پرون ویلی چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پای لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ سوی چې خلیلزاد د طالبانو سره پر هغو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسېدلی او څه ډول توافق به کیږي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دی د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او دا د طالبانو له لورې انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقعې د استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله اوربند نه دی رد کړی، په بین الافغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسی. دوم دا دی چې امبین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړه لیک نه په لسو ورځو کې دننه دننه خپل آمادګي ښودلی چې دوی بین الافغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربند له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیا که د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولی چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا د افغانستان د حکومت د شرط پړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند له ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي که چیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې روانې هڅې به نتیجه ونه لري. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې ممکن طالب استازی د اوربند له طرحې سره له پاکستانه راستانه شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو اعلان کړی له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وایي له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شېبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربند شاهدان ووسي.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حملې سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره سوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر سوي راپور ورکړی، طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهار شنبه پر از ناوخته د او لس ورځو اور بندره د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز به څه وي. ښاغلي صدیقي وایي د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربند وسي. د نوموړي په وینا له اوربند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي.
افغانستان
خواهش خشونت هغه وای د تاریخوالی د کمالی موضوع افغانانو ته بشپړ غونګده که زه تشریح کړم په دې معنی چې هر ورځ بلس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي. یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړسي. نو په بشپړ توګه په افغانستان کې تاریخوالی له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د همدې موضوع پاره د څوریدونکو پیغامونه چې تازه را رسیدلې دي. سردار محمد له هلمند ولایت ته لیکي کچېری طالبان اوربند ونکړي او نو بیا خو د سولې خبرې معنی نه لري. ګل زمان کمال زید له کونړ له مرکز لیکي که طالبان په رښتیا سوله غواړي نو اول دې اوربند وکړي. د تاوتریخوالي کمول کومه معنی نه لري. د خوست له ولایته قادر باز وایي موږ غواړو چې طالبان د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په دې موضوع ځینو نورو موضوعاتو ستاسو ډېر پیغامونه راغلي دي چې د خپرونې په ترڅ کې به له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. خو اوس د سولې په ارتباط په ننګرهار کې د یو شمېر دیني عالمانو څرګنده ودی. د ننګرهار دیني عالمان وایي د جګړې شکل خوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بیګنا خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت چې شکیل خواوی د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کیښودو پر ځای یو بل وسغمي او جنگ ودروي. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دنیا لیمان له افغان دولت او د دولت له وسلوال مخالفینو غواړي چې وینه توی د نه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنه کړي. دوی وایي اوس د دې وخت چې خپلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کې خودو پر ځای یو بل وزغمي او جنگ ودروي. د ننګرهار دنیا لیمان وایي د ټولو دنیا لیمانو مسولیت ته چې په دې اړه د ممبر للارې پر خپلې خواوو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپلې خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی لډلې مولوی عبدالحق ویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بې ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو په طالبانو باندې غږ کوو چې د سوله لپاره د ملک د امن لپاره د وحدت او د ورورولۍ لپاره د باز شانو نتیر شي خو راځي د خپلو مسلمانانو ورونو سره یوځای شي تر څو دغه د نن نس کاله یا شل کاله کومې ناخوالې چې په مونږ باندې تیر شي دې ته نور د پای ټکی کېښودل شي.
په همدې تړاو یو بل دیني عالم مولوی الله محمد مجیدی که څه هم په ښکاره ډول د چا یا ډلې نوم وانخیست خو زیاته کړه چې ځینې کړي هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې له خنډ سره مخ کړي خو پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې هیڅکله اجازه ورنه کړي چې څوک د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
دې خاوره کې چې هر هغه څوک صلح راولي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي په هر بانه وي په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي په یو بانه په بل بانه د دې مخالفت کوي د دې خلاف خنډونه ایجادي مونږ د هغې مخالفت کوو تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګوري د خدای لحاظ ته وګوري د افغانانو باندې نور رحم وکړي په دې خاوره باندې نور رحم وکړي او د دې مخالفت نه تیر شي په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږي ملاتړ یې وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمن نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولیږي. د پوز یو ویندوی ډګروال کمیل څالکوپر ویلی د ځواکونه وروسته له دې افغانستان ته لیږل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیری بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده وروسته خپل یو شمیر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور دې هیواد ته لیږي. د پینتاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیری ژوبل شوي او تیر کال 120 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورځپاڼې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی تمه کیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسئلې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو، په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورسپانی د یو افغان پناهغښتون کې کیسه خبره کړې چې د استرالیا تابعیت له لاسه ورکړ. د غش پکویش کلن افغان غشتل چې په جعلی اسنادو د لارې چلون کې شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیا چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپل ملګرو ته پیسې ورکړي وي چې لایسنس واخلي. د هم ویلي چې استرالیا چارواکو د پاکستان د جعلی اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغښتون کې سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنې کولې. د دلی میل مخې حیدری په 2013 میلادي کال په بیړۍ کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. اته بجیا او یو وشت دقیقی دی زمو شخله آزادی رادیو او ریډیو آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com زموږ د وی پانی پته ده. په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له عمله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اندیشمن دي ځکه چې وای له همدې کبله هغه 15% پخوانی کاریزونه وچ شوی چې کرنیزم زکی به پرې خړوبې دي. صادق رښتنې له کندهار په دې موضوع تفصیلی راپور لري.
په کندهار کې د دهلې بند وول سوالوي کرنیزم زکی او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنیزم زکی او باغونه د کاریزونو په بو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوې دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 15% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف ونوي وطنوي کال کې زما درې اتیا پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګې د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچت تباشي. زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې صرف 315 کاریزونه چې لیز په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکي لحاظ واقعا د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار
کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د ډم عملاً کار شروع سي، بیا به ضرورت نه وي دغسې برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار درو تنو اوسیدونکو علي محمد، محمد موسی او فیض الله ازادي راډیو ته وویل
خپل سر برمې هر ځای په هر ځای کې ول کېږي. پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښې دي، د کور مخته هم کښی، په کور کې هم کښی دي. بیا د غټې برمې چې د غټې برمې هغه چې وس وي، د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ورسره وچېږي. نو دا باید دولت دا پوهاوی ورکړي، یا مخه ونیسي.
اوبه خو ډېر نه لرو حاجي صاحب، داسې دی چې اوبه یا د یو نیم سل یو سل او یو متره ته ورسېدل په لولي کې، نو دغه مشکل د اوبو سره بېخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدعا هیله ده چې یا یو برمې موږ ته فعاله کړي، یا دغه اوبو پی
دلته برمې پر یو سل شپېته متره په یو سل اویا متره اوبه ورکوي. یخ موږ ور اوبه لا نستالته موږ ډېر په اوبو سره په ډېر مشکل کې حکومت دغه غوښتنه چې اوبه راپاکي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې یې جوړې کړې، چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده.
په خوست کې بیا د خانم جان انوري په نوم یوې ښځې د داخیو په کلي کې یوه د خپل کلي د نجونو زده کوونکو ته په خپل کور کې تدریس پیل کړی دی. اغلی انوری له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوې چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې، لابراتوار او درسي مواد پکې وي. له د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري.
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼیو ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د عالي لیسې مدیره خانم جان انوري، هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي، او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 تنه نجونو ته زده کړې ورکوي.
شاګردان مې راټول کړل، یو ټولګی مې دلته جوړ کړو. دا د مونږ حجره ده. دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. د درې نوي کالدار په دې خوا مونږ د دې لسې فارغین ورکوو، خدمتونه کوي په بعضو موسساتو کې، په کلینیکو کې. حتی چې سخت کلمه خپل شاګردي چې دي د پوهنتون نه فارغه شوي.
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه، او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو والوزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوري د خاوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېش سړی نه وای بېسره، یا لوار یا مقصد تلاو په زور خپله کړی شي. خو چې بیا د کېر سړی دې سره وي، لوار یې وي، خوندې وي، تری وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه په نوشي کا په دوه چکس.
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوخت دي. رشیده له همدې لیسې فارغه شوې. له فراغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې، او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برلین کې به نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي. په دې نړیوال کانفرنس کې د سبا باندې لسو هیوادونو استازي ګډون کوي. نور تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلامه پرون په برلین کې د فرانسې خبري آژانس ته وویل:
موږ اوس د سیمپلمون ترېو
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړې، خو غواړو چې په رښتینې ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدله کړو، داسې اوربند چې د بېوسلې کولو پروسه ورسره پیل شي. دوهم دا چې ملګري ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سمه عملي شي. په برلین کې په نننۍ کنفرانس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، بریتانیا، الجزایر، متحده عربی اماراتو او ایتالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت پیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړي چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازي ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولې دي.
مخکمو لکندهار څخه راپور درلود چې د برمو له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. یو اوریدونکی جلیل احمد تنها ل